په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبري خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت پر مخ بیول سي. پایله خبرونو کې ریل فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ غږ کړی چې لپاره اونکو اقداماتو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نشي ازادي راډیو ته د خبرو وکړه، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی. رویټرز خبري ایجنسی هم په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل په حواله په دې اړه راپور ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به چهارشنبه هم په پاکستان کې پاتې سي کنه او یا به د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي که څنګه. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی و چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په غبرګون کې ویلي چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. بلخوا په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي چې هغو رپورټونو اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. دا خبره ښاغلی باس پرون په خپله ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر نویلی چې د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د شوراوک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال یې زیاتره د ډیورنډ اغاړې ګرد جنګل ته وړي او دوی د یوه برید لپاره راټول شوي ول.
شغلی بارکسی هم در ازویل چې تیرش په وسلوالو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوسټه هم برید کړی چې لامل یې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. شغلی بارکسی بیا دا هم ویل چې له برید وروسته نړیوال ځواکونو د شاولی کوټ او ارغنداب ترمنځ یوه سیمه کې پر وسلوالو بمبارد وکړ چې لامل یې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ غږ کړی چې لپاره اونکو اقداماتو ډډه وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خپلو خبرو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي چې له شمالي کوریا څخه یې غوښتي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم خپل مکلفیت پر ځای او لپاره اونکو اقداماتو لاس واخلي. د امریکا د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې شمالي کوریا نن له ختیځ ساحل څخه یو توغندی چې احتمالاً پلاستیک راکټ په وی وشتلې دی. جاپان ویلي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر خلاف دوه توغندي وشتلې دي او زیاتوي چې دا توغندي د دې هیواد ځانګړي اقتصادي سیمې ته رسیدلې دي. جنوبي کوریا وایي احتمال لري دا توغندي له اوبتلې څخه وشتل شوی وي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د تیرې جون میاشتې تر لیدنې راوروسته دا نهم توغندي دی چې د پیونګ یانګ لخوا وشتل کیږي. اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد د دوه د ختیځ په دوو اشغال سویو برخو کې د سیمه ایزو انتخاباتو سره موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې لومړی باید ټول وسلوال له هغو سیمو ووځي او له روسیې سره د 300 کیلومتره سرحد کنټرول د اوکراین په لاس کې وي.
زوبسیم نه говоримо про структуру цих виборів, але ми розуміємо.
Не ми можемо інтхабату до جوړش پاره خبري نه کوو بلکې موږ پوهیږو چې کدا انتخابات غواړو باید د اوکرين د اساسي قانون پر اساس وي. موږ پوهیږو چې په هغه ځای کې د وسلو شتون ناممکن دی او د روسیا او اوکرين تر د ختیز د روسیا او اوکرين ترمنځ د ختیز پولو کنټرول باید زموږ وي. ولسمشر زلنسکی ویلی چې د موافقه په منځ کې د روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په منځ کې توپ سوې چې له مسکو سره سولې ته لار هواره سي او په دونباس کې جګړه ختمه سي. او په هنګ کنګ کې سلګونه کسانو نن د غشونځي مخته تحسن پیل کړ چې د دې شونځي او تلس کلنز د کونکو د اعتراضونو پر مهال د پولیسو په ډز ولګید. روغتي چارواکي وایي د څنګ چې کین روغتي حالت شدی. د پولیسو د ډزې پرون د هغو اعتراضونو پر مهال سوي چې د پولیسو په خبره تر ټولو تاوتریخجن وي. د هنګ کنګ پولیس وایي چې پر ټولو کې 15 کسه په دې اعتراض کې روغتون ته وړل سوي دي او 130 نور نیول سوي دي. دوی وایي 15 پولیس افسران هم په دې اعتراضونو کې ټپیان شول. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورجیست. حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو هغه سوله چې د حکومت په مالکیت ترسره شي.
دغه حد کې باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي.
دا خبرې په داسې کېږي چې د طالبان یو هیئت پاکستان ته تللی دی. یو پخوانی طالب چارواکی وایي
موږ ټولو ممتیاګان ته خاص کوو چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي دا دربدر او مظلوم ملک کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر ټاکنو وروسته پر ملکیانو د طالبانو حملې زیاتې سوي.
طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې هغه عمل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ناسمو او سمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري.
موږ لپاره هغه رایې معتبرې دي چې رایې ورکوونکی د انتخاباتو په ورځ په فزیکي شکل مرکز د رایدهي ته مراجعه وکړي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی. حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو هغه سوله چې په مالکیت یې ترسره سي. د جمهوري ریاست ویان وروسته له هغې په دې اړه په ټویټر کې څرګندونې وکړې چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی. ویل کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې طالب پلاوی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی، افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو په دې شرط چې د افغان حکومت په مالکیت سره وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دی سوله زموږ لومړیتوب دی، هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه شي د یوې تلپاتې سولې لامل کیږي. په هغه سوله کې چې افغان حکومت حضور ونه لري هیڅ ډول پرمختګ پکې نشي کېدای. سوله د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده. د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پاکستان ته ځي. د قطر د دفتر وایي سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د طالب استازو دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه ترسره کیږي. نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه اتسنې دی ویلي خو یادونه کړې چې دوی به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد له چین وروسته اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو دا هم ویلي چې طالب استازی به له ښاغلي خلیلزاد سره هم وګوري. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت که څه هم پاکستان ته د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه ډیر جزئیات نه لري خو وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغان سولې د پروسې د اسانچارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د دغه وزارت ویاندي ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د ټولو خپلو منطقوي او بینالمللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي
مگر دغه هڅې باید د افغانستان د سولې پروسه تر تاثیر په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي. یعنې موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسي، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې بهیر د بحث له موضوعاتو وو. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد سادات پاکستان ته د طالب استازو سفر د افغان سولې په برخه کې مؤثر ګڼي، خو وایي پکار ده چې د سولې په خبرو کې افغان حکومت ته ونډه ورکړل شي.
سفر چې د طالبانو سیاسي استازي خصوصا خلیزات چې بیا پیل کړی پاکستان ته اسلام آباد کې به د مختلفو اړخونو سره ګوري. اگر چې دا باید داسې نه وي شوی، یعنی مخکې مخکې باید دلته په کابل کې حداقل کابل د سیاستوالو سره د حکومت سره به دا خبره شریکه شي، هغه نورو سره په قطر کې. ولې په ټوله کې یو پرمختګ دی، زما باور ده چې ممکن دا مسله د پاکستان په لازمي مرسته د پاکستان په کچه مرسته مخکې لاړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په کچه هڅې چټکې شوې دي. دوی ویلي چې د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو د دغه بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره سي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو یو هیات او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له هیات سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه شي ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي چې پاکستان ته د طالبانو سفر به پر سولې مثبت تاثیرات ولري. له شغلی سید اکبر اغا سره اکرام ملا اکرام راکه کړی په سر کې ورسخه پښتنه کړی چې د دې سفر په لړ کې به د دواړو اړخونو د خبرو اجنډا څه وي.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو توقف چې اوسو په هغه وخت کې طالبانو وویل چې موږ به د اسیا بعض مالکو کې البته هغه همسایه مملکتونه چې دي څلور مملکتونه دي یاد کړي و چې موږ به دغه ته سفرونه کوو، لکه مثلا چین او ایران او روسیا، پاکستان دا خلک دا مملکتونه په نامه یاد کړی و. نو بیا هغه درو مملکتو ته ولاړه، یو پاکستان پاتو. نو داغه وخت دغه جدول په اساس باندې ما فکر ونیو چې پاکستان په جدول کې و، دوی نو دوی ولاړه اوس پاکستان ته. نو زه فکر کوم چې خبره د مذاکراتو د توقف و په لږ کې دوه مطلب و. یو مطلب دا و چې د خلکو تشکاره کې زما په فکر باندې خلکو ته چې موږ په افغانستان کې د مذاکراتو خبره زموږ د خوانه د ماتله سوی، یعنی موږ صلح غوښتن کیو. دوه مطلب فکر باندې دوی به دا مطلب هم لري چې د افغانستان مشکل چې دی هغه د آسیا د ممالکو یو مشترک مشکل دی، هغه خپله په خو په ترس کې دی د امریکایانو سره چې دلته خارجیان دلی په افغانستان کې وي، که نن افغانستان ته د دې خطر متوجه وي سبا بیا بل ملک ته وي، سبا بیا بل ملک ته وي، نو هغه ملکونه هم په دې دغه کې دي. نو هغه هم غواړي چې دا غم کې و، طالبان غواړي چې په دې غم او تکلیف کې و مشکل کې د ځان سره شریک وبولي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې دي، نو د خبرو لپاره مخکې هغه مملکتو تللي وه، اوس پاکستان پاتو پاکستان ته.
هغه صاحب د طالبانو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی رسنیو راپور خپور کړی چې زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره دام اسلام آباد ته رسیدلی دی. ستاسې معلومات څه دي چې طالبان به په پاکستان کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع اتفاقي پیښ شوی دی، یعنی دا نه معنی چې د دوی مصلحت سره چې خلیلزاد به د اخوا راځي او طالبان به د دې خوا ورځي، هلته به مذاکرات کوي. دا چې هلته ولاړ شي بیا که دوی په منځ کې ناستې اوسي جلا خبره ده. خو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه پوهېږم دا موضوع هغه سابقه موضوع ده، دا سفر چې سابقه طالبانو دا ترتیب کړی وو یا تنظیم کړی وو د هغه سفر په بنا باندې دي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه سه پاکستان ته د طالبانو سفر په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په مرسته باندې تورنیږي، بار بار تورن شوی هم د افغان حکومت له لوري نه، هم د امریکا له لوري نه، څومره د افغان سولې په برخه کې مثبت واقع کېدای شي ستاسې په نظر؟
زه دوی ویلی سم چې د آرو همسایه ملک د افغانستان که پاکستان وي که روسان وي که چینایان دي او که ایرانیان دي، هغه هم مثبت رول لوبولی شي. د یو همسایه ملک لکه افغانستان په باب باندې هم منفي رول لوبولی شي. موږ ټولو همسایګان ته خاص کوو چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي، دا دربدر او مظلوم ملک دي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان خدا خلک نه دي چې هغه دلته منفي رول پرېږدي یا اجازه منفي رول ته ورکړي. نو طالبان هم د دې کوشش کوي چې دلته یو څوک مثبت رول ولوبوي او کېدلی شي چې هغه ملک هم په اوسني حالاتو کې دوی دغه نه وکړي چې هغه منفي رول ولوبوي. او که منفي رول ولوبوي نو زما فکر باندې نن ملت ټول په دې باندې پوهېږي چې منفي رول دی او د هغه په مقابل کې څه ویلی.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سعید اکبر هغه و چې پاکستان ته د طالبانو د هیات د سفر په اړه څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورونا چارو وزارت وی تر ټاکونو وروسته د ملکیانو په وړاندې د وسلوالو طالبانو حمله زیات سیوی دي. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې تر ټاکونو مخکې دغه بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات و. خاطر پر دې څو په اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د ولسمشیل انتخاباتو څلور ورځې تیریږي، اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان له انتخاباتو وروسته ملکي کسان تر بریدونو لاندې راولي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتو وروسته طالبانو په کندز، بغلان او فراه ولایتونو کې جګړې پیل کړې چې ډیری ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
کله چې طالب ترګرو په کندز، په بغلان او په فراه ولایت کې براټول شول، د سجمی به تجمعات درلودل او بیا به حمله په دغه ولایتو وکړل. هلته زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی له څلورو خواوو معاصره کول او له منځه به وړل. یعنی قوي ترین ضربه طالبان هلته وخوړه. طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې، نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل کوي.
خغلی رحیمی وایي طالبان اوس د دې لپاره په ملکیانو بریدونه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. د نصرت رحیمی په خبره کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د عامو خلکو له کورونو استفاده کړې چې په ترڅ کې ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. خو طالبان بیا دا اداوی ردوي. د دې ډلې وایي زبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا ټول ترسره شوي بریدونه د پوځیانو پر وړاندې دي، نه د ملکیانو پر وړاندې. د طالبانو ویان وایي افغان حکومت غواړي په داشان څرګندونو سره د خلکو اذهان خراب کړي. د امنیتي چارو په امر لامان بیا له دواړو خواوو غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي.
په دواړو خواوو باندې هیله من دي ته په دواړو خواوو می غږ داده چې اول ختم کړي جنگ دې ورک شي. یو څلوېښت کاله په افغانستان کې نن جنگ ده، هیڅ اولاد دې په څلورو لسیزو کې چې پیدا شو په جنگ کې دي، چې پناه کېږي هم په جنگ کې پناه کېږي. امیدوار یم چې جنگ له منه ټول شي، په غیر دغه نه چې دې ده نه جوړېږي. نو دا دقیق دی، دا کې کوردیناتور کې د جنگ منطقه معلومه ده، اول خط معلوم ده، د جنگ میدان معلوم ده، نو دا ملکي خلک چې تلفات ویلي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یا یونما په خپل یو تازه راپور کې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکي کسانو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د انتخاباتو موضوع څېړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د تفکیک لپاره روښانه تګلاره لري. د دې کمیسیون یو کمیشنر وایي دوی به هغه رایې ونه مني چې له طرز العمل سره سمې نه وي کارول سوي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو ورځې وروسته د پاکو او ناپاکو رایو ترمنځ د توپیر په اړه د اندېښنو له راپورته کېدو سره هم مهاله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی کولی شي د خپلې تګلارې پر بنسټ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندلو لپاره څرګند تعریف شته او دوی به د همدې تګلارې پر بنسټ عمل وکړي. خو دا تګلاره څه ده؟ خغلی اورنگزیب پاړه وای
منګ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکون کړي د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د رای دی ته مراجعه وکړي، تذکره سټیکر ولري، د سټیکر په اساس باندې خود د هغې بایومیټریک معلومات جمع وری شي، شستونه واخستل شي، عکس د څیرې واخستل شي، عکس د تذکرې واخستل شي، او همدارنګه بایومیټریک ماشین ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او کیو آر کوډ د رای پاڼې شاته ولګول شي او شخص په غرفه د رای دهی کې خپله رایه ورکړي.
ښاغلی اورنګزیب زیاتوي دوی داسې سیستم جوړ کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله کارول شوې رایه پیژندلی شي او د دې وړتیا هم لري چې رایه ورکوونکی تشخیص کړي. هاخوا پر انتخاباتو د څارې او شمیر بنسټونه که څه هم مني چې د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندنې او منلو په برخه کې د کمیسیون تګلاره روښانه ده، خو وایي چمتو شوی طرزالعمل ډېر پیچلی دی او د معتبرو او غیر معتبرو رایو د پیژندلو مرحله به زیات وخت. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره به سخت وي چې ژر پریکړه وکړي.
بېله شکه چې د کمیسیون لپاره روان بهیر د تخنیکي پلوه چې جدي او حساس ده. له یو خوا تاسې ریزلټونه لرئ چې هغه هم په سیستم کې او ډیټابیس کې رسول کېږي، له بلې خوا د بایومیټریک دستګاوې دي چې هغه له سرور سره وصل کېږي او په دې کې به خامخا توپیرونه وي. د هغه تشخیصول که چېرته معکوس حالت وي دا د کمیسیون لپاره ساده کار نه ده چې موږ تاسې ووایو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپله ټویټر پاڼې لیکلي د ټاکنو د جمبندۍ په اړه زده او نقیز راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خلکو او څارونکو ته دا موضوع روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ډیټا سنټر یا د رایو د جمبندۍ له مرکز څخه لیدنه وکړي. کمیسیون ټینګار کړی چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې به هم ونه مني. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول او لومړنۍ پایلې به یې د مهالویش پر بنسټ د روانې میاشتې په 28مه نېټه اعلان شي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر 4:22 کیدونکې دي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی پروګرام. خو اوس ځینې نور راپورونه راخلو. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی ناامنیو د انتخاباتو په ورځ د دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو جریان محدود کړی وو. دغه ادارې له 250 خبریالانو سره د مرکو پر مهال معلومه کړې چې د وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله خبریالان نه دي توانېدلي چې د خبري پوښښ لپاره لورو پرتو سیمو ته ولاړ سي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نایوی له انتخاباتو وروسته په 24 ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړې او موندلې چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان ونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په 24 ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړې او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټه اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وایي د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د تلو نیوز مسؤل میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل
طلب
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو، او یوازې موږ خپل خبریالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامني په خبري پوښښ ناوړه اغېز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبریالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبریال اسلم رشیدي:
یوه تر ټولو سخته ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي، ځکه ګواښونه لوړ وه. د نامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه، او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
د نجی سپی راپور مو اورید. په خوست کې ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په نسبت ژوند ښه سوی، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. نجیب الله خیل په خپل راپور کې د دوی ستونزې څېړلې.
د خوست ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په پرتله ژوند ښه شوی او علمي کچه یې لوړه شوې ده. دوی مني چې په دې وروستیو کې مسؤلینو ښوونکو او ښوونیز بهیر ته پاملرنه ډېره کړې چې له کبله یې د پوهنې کیفیت ورسره ښه شوی. د خوست دوه تنه سابقه لرونکو ښوونکو مختارالدین جلالزوی او امیربادشاه هاشمي آزادۍ راډیو ته وویل:
دوی ښکاله کېږي چې معلم پتی شوم د اول نه تر د اوس مهاله پورې. اوس معلمانو پانتونونه یل دي، حتی کې مسترون منکي لرو. په ژوند کې هم بیخ بدر غواړه تقریبا اقتصادي ژوند هم ښه شوه ده، معاش هم ډېر ښه شوه ده، او نور هم هیله کوو چې دوی په ژوند کې د بهبود دپاره د ښولو دپاره دولت هغه څه چې لازم دي نور هم وکړي او پرمخ یوسي.
د استادانو د تشویق چې د مربوطه ادارو لخوا تشویق شوی دي ډېره ښه ګڼه روغلې ده. زده کوونکي ښه روزل شوي دي او ښه قدرونه مو ټولنې ته ورکړي دي.
د ښوونکو د جشن په لمانځلو کې د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو ممتاز زده کوونکو هم برخه اخیستې وه. درې تنه زده کوونکي احسان الله، عبدالوهاب روشان او نثار الله عرفان وای:
تزون برتلون کې یو داسې څوک ورزیو چې د ټوبک نه بلکې یو د ټوبک بزای کلم ته ترجیح ورکړي او دا هیوادو دی کلم بزرغ خپل هدف ته ورسوي.
موږ مو استادان څخه دا وختونه لرو چې په وخت حاضر شي، د خپل شاګردان ته توجه وکړي، تا شاګردان تهدید نه کړي.
ملمون نه موږ دا وختونه چې دوی باید خپل درسونه ته توجه وکړي، خپل شاګردان وهڅوي چې د انداد پر کوشش وکړي او شاګردون په مخ لور شي. وختي باید سم ته خپل ټیم حاضر او خپل ټیم تمنا بهار شي.
قومي مشر شاپور وای: خون که باید په خپل د لوړ کریکټر او حسنه اخلاق بیلګوي او نور لپاره د رهنما حیثیت ولري.
سان جوړول سره باید سړی ساتي برخور ونه کی، ته وخت باید پر اخلاص ایمانداري د خپل وظیفه ساتو ورسوي. معلم باید هغه صفاتونه ولري، شاګرد باید دغه نه زاک راو کی، شاګرد دغه نه باید د دې اخلاق کنه، باید شاګرد چې زاک.
بلخوا د خوست د پوهنې ریاست چارواکی وایي معارف کې د اصلاحاتو او کیفي حواله لپاره به خپل هڅې ډېرې کړي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د ښوونکو ستونزې مني او وایي کوښښ کوي د سرپنا په ګډون د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه وشي.
د پوهنې د ریاست ژمنتیا دا ده چې خپلو رغنیزو اصلاحي برنامو ته به دوام ورکوي. په عین حال کې ښوونکي وسایل شول موږ په دې پوهېږو چې ښوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ولې نهایي هڅه دا ده چې د سرپنا د ستونزې په شمول ټولو هغو ستونزو ته چې معلم نن ورځ ورسره مخامخ دی تر ډېر رسیدګي وکوو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې سناسه پرمختګ کړی او خواوشا د نیم لکه ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان یې په نږدې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د یاد زده کوونکو درېیمه برخه نجونې دي. په خوست کې ښوونیز بهیر د نږدې 8000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. ګڼ اوریدونکو سیمیسونه راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي: باید زلمی خلیلزاد د سولې خبرې بیرته له وسله وړو طالبانو سره پیل کړي. عزیز زابلي لیکلي: کاندیدان باید له وخته مخکې دغه ډول څرګندولې ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. جعفري په نامه اوریدونکي لیکلي چې د افغانستان د هغو سیاسینو غوښتنه پر حق وه چې ویل یې تر انتخاباتو مخکې باید اول په افغانستان کې سوله ټینګه سي. سمی الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د ښوونکو معاشونه دي زیات سي. عبدالواحد مدخخ له لوګر نه لیکلی: فکر نه کوم چې د طالبانو سفر د پاکستان ته ګټه وکړي، ځکه چې دا سفرونه مخکې هم سوي دي. د په خبره چې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی: په کانال سیمه کې د افغان بي سیم شبکه سم کار نه کوي. او سمې بهرنی مسله تعقیبو شمالي کوریا یو ور بیا توغندای ازمایل دی چې دا مسله به شاید د ځینو هیوادونو د عکس العمل سبب سي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی وو، او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندي وشتلې دي. یوازې په اګست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندیو تجربې وکړې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي وو چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکراتو د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم جونګ اون سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وو. اوسنی توغندي په داسې حال کې وشتل سوي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې درې ورځې وروسته، یعنې د اکتوبر په 15 پیل کړي. دواړو هیوادونو توافق وکړ چې د اکتوبر په 4 به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي، او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی، که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه لاس واخلي.
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رسنیز دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. دغه دفتر ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا سفر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تیر اونۍ عمومي اسمبلې پر مهال تر لیدونو وروسته سوی. په دې پیغام کې ویل شوي چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې نشي تاییدولی. د ښاغلي خلیلزاد رسنیز دفتر دغه راز وایي د خلیلزاد او طالبانو هر ډول لیدنې او سلا مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګیانګ غږ کړی چې لپاره اونکو اقداماتو ډډ وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ژمن پاتې شي. دا څرګندونې وروسته لاغه شوي چې شمالي کوریا نن له ختیځ څخه یو توغندی چې احتمالا بالستیک راکټ په ویشتلی دی، او اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد په ختیځ کې په دوو اشغال شویو برخو کې د سیمه ییزو انتخاباتو سره موافقه وکړه.
د نن ورځې سپورټي خبرونه له فیروزه عزیزی ناوړی.
د افغانستان د کراتی ملي فدراسیون په اولمپیک لوبو کې د سهمیه د ترلاسه کولو په هدف د غوره کراتاکارانو سیالي پیل کړې. دغه فدراسیون مشر نجیب الله اسکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبي به د دوه ورځو لپاره د ځوانانو د ملي لوبډلې ترمنځ وشي.
هدف از مسابقات امنیت که ما بتانیم ورزشکارا را در بخش اولمپیک در وزن منفی 80 منفی 68 و منفی 58 کیلوگرم انتخاب بکنیم.
خغل اسکندری وایي د دغه سیالي ورسته به ننجونو منځ هم د لوبي تر سره شي. د خغلی سکندری په خبره تر دغه سیالۍ وروسته به څلور ښځینه او څلور نارینه لوبغاړي غوره شي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي د لامبو وهنې لوبډله چې د هیواد له بېلابېلو سیمو د تمریني کمپ لپاره قزاقستان ته تللې نن بیرته هیواد ته راستنېږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډلې د 2006 کال د توکیو سیالیو د ګډون لپاره د چمتووالي په هدف دغه تمریني کمپ ترسره کړ. ښاغلی حمیدي وایي په دې لوبډله کې د هرات، بلخ، ننګرهار، بامیان، کابل او اروزګان ولایتونو لوبغاړي شامل دي. د خبره دا لوبډله لاس ورځې د قزاقستان روزونکو تر روزنې لاندې وه، او د سنگاپور، زمبابوي او نیپال د کرکټ لوبډلو ترمنځ د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې زمبابوي نیپال ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه زمبابوي دوه، نیپال او کوربه سنگاپور یوه یوه لوبه ګټلې ده. د سنگاپور په کوربه توپ دغه سیالۍ د تېرې سپتمبر میاشتې په 20 پیل شوې او پای لوبه به د روانې اکتوبر په 16 نیټه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د نظام د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم.
او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چغ جگ کړ چې اوس درغلی روانه سو او دسې سوال شو دغه کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړې وې وادي ورسره کړې وې چې زه زر رایه لرم زه سل رایه لرم په پخوا پرتله باندې چې ما دا درې وارې انتخابات سیاسي جمهوریت رایه ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه د ټولو انتخاباتو پخوانیو کې دا شفافه وه پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب تجرا دي تر منځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ما اچولی شي اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کې دا ډېره شفافه او ډېره زړه پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټلی زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایه السلام علیکم
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رایې ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړه سپېڅلې دنده وه په ډېرو شرایطو کښې ډېره وتلې وه واقعن هم نو زه د ولسمشر اشرف غني ته دا هیله کوم چې دا ناظرونو پیسې دې نه ځنډوي د ناظرونو پیسې دې خپل پر وخت ورکړي هغونه پیسې چې وې اووه زره یادې کړي وې اکثره درته راغلي دي اوس وایي یا دوه زره دي یا درې زره دي د کامل خان پیسې یې نه دي ورکړي وایي دوه زره کالدارې ورکړي دي وینې هغه افغانۍ وي د کالدارې وکړه د مسولینو مژغ دی چې ور خپل پیسې دې ورکړي دغه په ډېر شرایط سره وتلې وه نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شوی کې مننه د ازادي راډیو
زاپتور سرغنی ولایت نه خبرې کوم دا اوازې او انګیزې دي په رادیو او له مطبوعاتو چې موږ اورو چې نه میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغوی چې دوه میلیونه خلکو رایه ورکړله او دا هم د یو سوال ځای ده د ما فکر باندې دا څو لامل لري چې خلک انتخاباتو رایې ته حاضر نه شول اول لامل یې دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و طبعا داسې خلکو فکر کاوه چې په دې کښې موږ خوییږو او ورځ ته تکلیف زحمت جوړېږي او دویم لامل یې دا و ډېر والای د کاندیدانو دا هم یو ستونزه وله او نه درلودل د برنامې مشخص د کاندیدانو ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کښې او په غونډو کښې مشخص برنامه نه درلودل
ستاسې پیغام ستاسې نظر اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یو بل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هرکلی کوم په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی ببرکزی صاحب په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي خو آیا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي د دې ارقام نشته په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورو څخه برخمن دی ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري لس کلن پنځه کلن شپږ کلن او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کېږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي سر وده نه کوي او سر یې وده کوي وجود یې وده نه کوي یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي دی باید اوبه ورکړي دی باید تشناب ته بوځي دی پښې کغه کړي دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغاله سنګ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسېږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یافو چې دا شاقه کار
ان تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه ماشومان چې اوس مثال لمور داس پیدا شوی چې دوی یو ستونز لري لکه مو ستونز سره مخ دی په افغانستان کې
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی مایند او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمی چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح ګرځي دا اصطلاح بشری اصطلاح نه د موږ هغه ته ذهني معلومات لرونکي وګړي وایي ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي باربند ګرځي دا خپل واک نه دی دا په خپل اختیار نه دی یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي دا دی یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغه سه چې د بریل خط دی د نابینایانو لپاره همدغه سه چې مثلا د اشاره ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغه سه نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکم چې زنه مایند او پلان دي تر اغلې د چخدای نو د دینم خلاص پداسې د غړې ستر بوج د یو خود یو مور پایس باندې کای او سړی د مور ل دیدا یا لسترګ ورته وګوري دغه مور د لپاره زکه یو رواني شکنجه ده هر ورځ ورسره ګول هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي داسې یو نهاد وي داسې یو 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 ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی حداقل سحر رانه وړي د دلته الته په صلا دوی ساتلې مازیګر مخام دی به تر وړي احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلې حداقل د ورځ خود زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغر دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره په خاصه توګه دغه ماشومان چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالن د پاره چې دا معذف ته چې دا وسات او دا درنونه غورځي دا ځان درنونه سوځي دا ځان ونه وي دا پچاړه ځان ونه داسې
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینی او فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه ارزو کوم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د او ته لې خبره کورنۍ ټول نه روان شناسان دي نه معلومان دي او نور ورجان د دې د تخنیک ماهر خلک دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږي دلته هم د افغان دی په هر حالت کې چی کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقوقو کنوانسیون نه به خدای دی لویانه د کنوانسیون نه مخې د ماشومان د حقوقو کنوانسیون نه مخې چې موږ باید دغه لاسرسي د مالیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسي چی شه لاسرسي خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چو خلکو چې تاسو مالو ذهنی ما هغه وجه معلومی کی مثلا د نیر د ډیرو نګدی خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د یره په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د ډاکټر بیل هازه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهم یاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي د اخر آیت ونی کی هغه خخواړه ونخري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او پاین زمان کې د نږدې خپلوان او په اصطلاح ودونه می چې په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي د سروې کې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان ال توار وړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې ماشومان د حقوقو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې په یو هفته کې یو ورځي که په میاشت کې یو ورځي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد یې غنه د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلس کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو ګورې په خو بدلته او ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک چې ذهني معلول وو کماشوم وو کلو وو دغه دارالمجانین ته ورغه کول چې دا ده لاره اول دغه نوم غیر بشری ده دارالمجانین د لوانیانو کور یا د لوانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي د افغان د مور پلان پیدا شوی دي د حق لري د سالم ماشومان غونډه چې په اصطلاح دغه هم شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومان لپاره د دولتونو دنده ده د هواد د چارواکو چې د ماشومان په اړه باندې دوی مسؤل دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کوم شرایطو پس ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلی دی چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه وي ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان په هغه شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه وي استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد یو افغان چې د موږ سره کار کوي څلور ځمنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوي ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې د ډېرې مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هیواد کې تیر کړ بل هیواد کې بالاخره یو اروپایي هیواد یا امریکایي هیواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو په میاشت یو وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نجات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لیو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږی دلیو ز وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده
درنو دوستانو کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي کله چې د کتاب نو مخلونو تاسو ته به حتماً د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی خو نه زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کېدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هېواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمېدل په واقعیت کې د هغه هېواد د فرهنګي او فکري میراث محوه کېدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره خو زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرودل، تقریبا 1200 کتاب په شاوخوا کې د لرودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوم د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي. او زه مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول د کتاب لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلاس کې لولي. او
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسیدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسېدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې هکله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم، زه خپله وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه. بیا لاړم، مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه. بیا لاړم ایران ته، ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل. نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دغه ځنه چې بېرته زه راغلم خپل کشور ته، بېرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلن رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړي د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا آزاد افغانستان څومره خراب ده، او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو. موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل، او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعت موږ مطالعې ته وخت ورکو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ اصلا ټول افغانان همداسې فعلاً په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده، که موږ وغواړو آماده کړو. د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیر کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بیلابیل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تصور ودلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، او د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کړي، زوی د پوهنتون وتلی دی، څه په درد خوري ده، زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دا د څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسېدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول. کتاب لوستل معلومات ډېروي. کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، فعال ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي. کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره مش کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسو کتاب لوستل هنر د ژوند دی کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبريالي او ناطق شکوي یعنی سخنګوي شکوي کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو مطالعه کول یا کتاب لوستل بایسته اعتماد یا په نفس باندې کېږي
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنگینه سعیدی د کتاب په ارزښت راته غږېدلې
بلا شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو کتاب نو لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتو موږ کولی شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دي په زموږ په ټولنه کې ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی او د ټول د کتاب نه ویلو اثر دی هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته ور بخښي کتاب ویل د ټولنې پرمختګ په اساس ګرځي
25 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي د کتاب لوستل د انسان ټول کمپیوټر پر کوي کتاب دی چې نن دغه جامعې پیشرفت کوي که کتاب نه جامعې پیشرفت کولای نشي ټول خلک باید کتاب ولولي ورونه لوی تر غټو پورې ټول کتاب اجتماعي کتابونه سیاسي کتابونه بل خصوص د خپل مملکت تاریخ تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړي باید خبر وسیږي چې موږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا مو ته راغلي چا خدمت کړی چا خیانت کړی زموږ وطن سره دا باید ټول ولولي که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنیو کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکاري مریم توخی پیوی مرکی کې ل ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېر ضروری ده سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان او څنګه نیول تر ځوانانو تنکې ځوانانو پر ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دی وهڅول شي کشیر مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه شاخوبند څوک راټولېږي د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره وشيږي د کتاب او د قلم سره وشيږي د مکتب څخه وي د غوي خبري وشيږي د دې کتابونو څخه نیولې تر نور ټول کتابونو پرې په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږه پیسې مصرف کړي په خپل کور کې کوچنی کتابخانه حتی یو تخچه کې وشيږي چې 15 جلد وشيږي په تور دي مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینی خلک لري وایي چې کتاب راخلم ته خوب راځي ځینی به وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې ګما اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولوستل شي تر پایا
د تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي بلکې تخنیکی وسیږي هنرمندانه وسیږي یعنی دغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د اده لپاره لنګه دي هغه فزیکی نقطه نظر از اینه چې د په کوم ځکه سره کې دي په کوم ځکه کېنه په کوم تاریخ کې کېنه مخامخ ور مثال د روشنايي وسیږي د دې څخه خبراته محیط او آرام وسیږي غل مغالب ونه وسیږي او له دې ځینه پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی وسیږي کوم جلد وسیږي دا ټول خبره د یو چا د مطالعه
سمر باندې اغیز لري
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید په غزه کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې کې سره کم دی نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په غزه کې موجود دی کنه نو کده شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي زه په تور د مثال ګاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم خو نور ته هم کتاب ولولې دا ډیره ښه خبر ده
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه غوی تشویق کو چې غوی کتاب ته مخه کړي
دلته مختلف لیارې موجود دي دا متودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط کله چې یو چاته کتاب ورکوي په تور مثال دا ټول څه نیولې د کوچانو څه نیولې هغه ته به چې زه دغه د ولوس د قاعده د بغدادي دی ولوسل کنه د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده په تور مثال اټوال یا د ځوان یا د زلمه د او حاصل چې کې د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر دوش کلنې پورې به وسې ده نه خو دا په دې لغه دینی پنګ څه نیولې یا د درخونو څه نیولې لدې څه شروع کیږي ته کورنې پورې مثالونه ورته ورکې یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي کچیر سګون یې خپل ځان د پاره او څه توم نه لنګاد مغزي او مانوي ځینه وکړوي دا دونه مشکل کار نه ده نهایتي مواد به درته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې ته پکار دی
دوستانو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرورې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه هي چاره